السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف درانی دی او پلاوی په مشرۍ نن پنځشنبه کابل ته تللی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت له دغه پلاوی سره د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دی لیدو کتو خبر ورکړی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د غولي دوکتو کې پر امنیتي مسلو پاکستان کې د افغان کډوالو پر نیولو او د تاګ راتګ پر لارو د جوړ شوو خندونو د لری کولو په اړه خبرې او د ستونزو د مخنیوي ژمنې شوې دي. دا پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې په دې وروستیو کې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره تړلې وه. بل لور ته په پاکستان کې دننه د افغان کډوالو سره د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی او د کډوالو فعالانو ویلي تیرو دو اونیو کې 800 افغان کډوال نیول شوی دي. د جرمنی د نورنبرګ فورس یالات پولیس وایي د افغان خبریال داوود سیاوش د مړینې په قضیه کې د تاوتریخجن جرم نه خنخانی نه دیلیدلې. له دې سره سره جرمنی چارواکو د پیخه د سپړلو په هدف د هغه پر جسد د عدلي طب د معایناتو امر کړی دی. د داوود سیاوش زوی بکتاش سیاوش پرون ناوخته د خپل پلار د مرموزی مړینې خبر ورکړ او ویل د درې ورځې لا درکې وروسته یې پولیسو د پلار مړی د دوی کورنۍ ته سپارلې دی. نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې هم پر پیښه خواشینی ښودلې او د جرمني له چارواکو یې د موضوع د سپیناوي غوښتنه کړې ده. د ایران د فارس محکمې د شاه چراغ د زیارت د برید اصلي تورن اعدام محکوم کړ. د تاجکستان تبه رحمت الله نوروزوف چې په مصطفی اسلمیار مشهور دی په وسلوال برید او د ملي امنیت په ګډوډۍ کې ښکیل بلل شوی دی. د شاه چراغ په زیارت باندې په وروستي برید کې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي وو او نور ټپیان وو. او د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان وایي هیواد له اسرائیل سره د اړیکو عادي کېدو ته ورنږدې دی او پر دې لوري ثابت پرمختګ کوي. هغه دغه څرګندونې له امریکایي فاکس نیوز سره په مرکه کې کړې. دا و خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. یو افغان کډوال څو
ویډیو غانی ویني د چا سترګي ورې ستلی د چا سرونه ورمات کړي په سیم ځینیا پراګه سربیره وي بي زته کوي.
په دې اړه مو د افغان کډوالو لوی فعال سره مرکه هم کړې ده. بل ورته پاکستان د افغانستان د پخوانی پوځ وی افسر ته پناه ورکړې. دا چې څنګه جزئیات درته په خبرونه کې لرو. او قطر کې د امریکایي یو لوړپوړي ډیپلوماټ د لوړپوړي ډیپلوماټ د طالبانو له اساسو سره کتلی دا چې څه ویلي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر سهیل شاهینی په اړه
اسلامی امارت هیئت هغه لاستراوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا پر روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملګری وو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی په دې هله چې یو خوشاله ورځ مو تیر کړی وی. رازو د خبرونه د سر موضوع ته لکه څنګه مو چې په خبرنو کې هم واوریدل د پاکستان د یو ځنګړی استاد په مشرۍ پلاوی کابل ته راغلی. د پداسې حال کې چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای ډیر شوی. په دې اړه تفصیل د خاطر پردیس پر راپور کې وو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک له دروازې راپورونه خبره شوې چې هلته پاکستانی پولیسو هغه افغانان چې غواړي پاکستان ته د خپل اړتیاو د حل په هدف لاړ شي وهیو پیسې ترې اخلي. په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانو کې چې ازادي راډیو یې کاروالي نشي تاییدولای په سپین بولدک یو افغان کډوال ادعا کوي چې پاکستانی پولیسو وهلای او یو سترګي ورته لمنځه وړی ده. په خبره شوې ویډیو کې د یاد کس هیسترګه پوچ شوې ښکاری او پر مخ او کالو یې ویني ښکاری. په یو بل خبره شوې ویډیو کې هم چې ازادي راډیو یې کاروالي نشي تاییدولای یو سپینګری مشر چې خولې ویني شوې ادعا کوي چې پاکستانی پولیساتو سخت وهلای دی. په همدې حال کې د سپین بولدک چمن ترمنځ ځایي کاروباریانو مشر منډولې له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر پوله د اوښتونکو هغو افغانانو چې قانوني اسناد نه لري وضعیت بد بولی وای چې پاکستانی پولیساتی له افغانانو سره غیر انساني چلند کوي.
کوم افغانان اوړي یا د چمن کم خلک یا د سپین بولدک خلک د داسره ډیر سخت چلند روان دي. دی وی خو سره ونی سره کراچي او د لاور او پېښور سره کوم مسافر الته دي یا افغانان الته دي یا پښتانه الته دي دا وسره بد چلند روان دي. ور دروازه باندې تاسو ویډیو غانی ویني د چا سترګي ورې ستلې د چا سره نور مات کړي په سیم ځنه خبره سره بیره وي بي زته کوي نه پخ پک دونه سړیسته نه پر دې غاړو دونه سړیسته چې غمه اوخري و
له دې سره خو کې هغه افغان کډوال شاوخوا څلور میاشتې د پاکستان په کراچۍ ښار کې پاکستانی پولیسو زندان ته چولې وو په ضمانت بیرته خوش شوی وي. افغانان په زندانونو کې لډیر بد وضعیت سره مخ دي. سراج د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ درې کسو کله چې ونیولو زما دوه ملګري ډیر کلک وهل زه هم وهلم خو د دې لپاره چې زما اوږه جوب لږ زیاتې وهل رانه کړه دا حال هر ورځ روانو موږ به له سهار تر ماښام پورې په دوو شو ناسو یوازې د لمونز او ډوډۍ لپاره وخت راکوه ډیر کم وخت زه د پیسو په ضمانت باندې آزاد شوم چې تر نن پورې لګایم د همدغه ضمانت پیسې ورکوم.
د پاکستان د بیلابیلو خارونو په زندانونو کې خاید سراج په چیر ډیر افغان کډوال وچې یا زندانیان دی او یا هم له زندانه په ضمانت خوش شوی دی. دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنس په یو بل د تورونو لګول زیات شوی دی. پاکستان ادعا کوي چې په دې هیواد کې د نامنۍ په پیښو کې پاکستانی طالبان لاس لري او دغه ډله په افغانستان کې خوندي پټن ځای لري. خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې چې په ورستیو کې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. په سند ایالت کې د بشري حقونو فعال او د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي پاکستانی پولیس لا هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه ساتلې.
د 9 سپتمبر نه په کراچۍ کې چې د افغان کډوالو په ضد باندې کم کریک ډاون شروع شو دي په دې کریک ډاون کې تر 200 شاوخه افغان کډوال نیول شوي دي په دې کې ماشومان هم شته. تر دې لمخه هم زموږ سره د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې قضیه د عدالت لخوا پوره شوې دي.
هڅه مو کړ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د تازه وضعیت په اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له وین زبی الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت له استازو سره خبري وکړو خو دوی دغه راپور تر خبرېدو زمونږه کې ځواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې تل له پاکستان نه په دې برخه کې د مسؤلانه چلند غوښتنه کړې وه. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د بیا ځلې لپاره په افغانستان کې وخت ورسېدل ګڼ شمېر افغانانو کډوالۍ ته مخه کړه چې له ډلې یوازې پاکستان ته شاوخوا شپږ لکه افغانان کډوال شول.
و موریدل چې په پاکستان کې پولیسو پر افغان کډوالو کړې تنګ کړې او د هغوی د نیولو او له هغوی سره زور زیاتی پیښې زیاتې شوې دي. بلورته بیا د اسلام آباد یوې عالی محکمې په پاکستان کې د افغانستان د یوې پخوانۍ پوځي افسرې د پناه اخیستو غوښتنه منلې او د هغې پر ضد د پولیسو دعوه پای ته رسولې ده. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
اسلام آباد های کورټ د افغانستان د پوز د پخوانی خزینه افسر خلاف تویزینه بغیر پاکستان ته راتلو مقدمه خارجه کړی ده او هغه ته سیاسي پناه ورکړی ده. په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدونه پس د پوز پخوانی افسر راحیل عزیزی د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته تختدلی او ځاني پولیس ته حواله کړی وو. پولیس او ایف ای د فارن ایکس پر لسمه مدلاند د خلاف مقدمه درج کړی وو او سو میاشتې پاډیاله جیل کې ساتلی وو. د مقدمه خلاف د دې په درخواست اسلام آباد های کورټ جج جسټس بابر ستار په خپل فیصله کې وویل چې د ژوند ساتلو لپاره پاکستان ته بغیر د ویزې نه راتګ جرم نه دی. د راحیل عزیزی وکیل عمر اجاز ګلنی د دې کیس په اړه مشال لډیو ته وویل
چې صرف افغانانو
ته سیاسي پناه ورکولو معاملې نه ده، بلکې پاکستان کې اوسیدونکو ټولو غیر ملکیانو ته د سیاسي پناه ورکولو کیسه ده. که د هغوی تعلق ته هر ملک سره وي. د ښځې په خپل ځان پولیس ته حواله کړو او ورته ویلو چې د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راغلی ده. عدالت په خپله فیصله کې ویلي دي چې بغیر د ویزې نه راتګ جرم دی، خو چې دا کار د جرم په نیت شوی وي. د ژوند بچکولو لپاره پاکستان ته راتګ جرم نه دی. راحیل عزیزی ته آسٹریلیا هم سیاسي پناه ورکړې او په پاکستان کې د مقدمې پوجا هلته پتلو کې کامیاب نشوه. قانون پوهان باور لري چې د اسلام آباد های کورټ فیصله په پاکستان کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو ته اسانتیاوي برابرې کړې. په دې باره کې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ وکیل سردار طارق فرید ګوپنګ مشال ډو ته په 28 سپتمبر اویل
بابر ستار صاحب نے بہت اچھا ڈیسیژن دیا ہے.
بابر ستار صاحب نے فیصلہ کرے گا جما په خل دے فیصله تر ټولو لوی غټه دار چې زمون افغانانونو چنن سره پاکستان ته پراتو مجبور دی. پولیس او ایف ای ای نسی او د فارن ایکټ لاندې مقدمه پر جوړوي. کله پرې دی او کله په جیل کې بندي کړی. د دې فیصله سره به د قانون غلط استعمال ختم شي.
او یہ 14 فارن ایکټ لگاتے ہیں اس سے بھی جان جھوٹ جائے گی.
خپل په پاکستان کې اوسیدونکو افغانان د اسلام آباد های کورټ فیصله ته ډیر خوشبین نه دي. په اسلام آباد کې د افغانانو ژورنالیسټانو د اتحادیې مشر محمود کوچی د پښتنې په جواب کې مشال لرلو ته وویل
اصل خو که سړی وي دا یو ښه فیصله، ځکه ده چې هلته بشري حقونه په نظر کې نیول شوي. کله چې د چا د ژوند خطره وي او هغه یو بل هیواد ته بېویزې هم لاړ شي، باید ده ته ډېر زیات ممانعت نه وي. خو دلته معمولا دغه فیصلې چې کومې دي دا ډېرې زیاتې عملي نه دي. اوس هم که موږ ګورو د دې ښځې هغه کوم کیس چې په استرالیا کې وو، هغه کیس هم زیانمن شوی دی. که چېرته دغسې کېږي خو دا ښه دی، خو موږ ډېر زیات باوري په دې نه یو چې دلته دغه فیصلې ډېر زیات زمان ته ضرورت لري او ډېر زیات وخت
د یادونې وړ ده چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ څو ورځې وړاندې ویلي وو چې په پاکستان کې ویزې نه لرونکي افغانان به بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پولیسو په سلګونو افغانان د فارن ایکټ لاندې نیولي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په راپور کې مو په پاکستان کې یوې پخوانی افغان افسر ته د پناه اخیستو واورېدل، او له هغه مخکې مو واورېدل چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړۍ تنګه شوې ده. دا چې په پاکستان کې ولې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې، لامل یې څه دی؟ په همدې اړه مې د افغان کډوالو فعاله منیزا کاکړ پوښتلې ده.
زه په داسې ورځو کې درې څلور ځله د افغان کیمپ خواته تللی یم، او د هغوی وجه هم دا ده چې د هغه ځینه چې کوم افغان کډوال دي هغه رابطې کوي چې دلته زموږ ډېر په بد حالت کې، زموږ غږ تاسو تر نړیوالو ورسوي او په رسنیو یې خور کاستی، ځکه چې دوی چې د کیمپ نه بهر راوځي نو پولیس ورته ولاړ وي، هغه یې نیسي، شکنجه کوي، پیسې ځینې اخلي. او دوی چې کاروبار دوی د کراچي خو لوی ښار دی، مختلفو ځایونو کې تنورونو یا نور کاروبارونه کول، اوس دوی د کیمپ نه بهر نشي وتلی ځکه دوی ووځي نو بیا دوی نیول کېږي. د 9 سپتمبر نه تر اوسه پورې تاسو شاوخوا افغانان دلته نیول شي، په دې کې واړه ماشومان هم دي.
د پاکستان چارواکي چې تاسو ته پوښتې دوی څه وایي، لامل څه دی چې دوی حتی هغه افغانان هم نیسي چې قانوني اسناد لري او دغه راسکځي او ماشومان؟
بظاهر خودی مونږ ته دغه عدالت ته هم دغه وزر کوي، مونږ ته هم دا وزر کوي چې د دې خلکو سره کارډونه نه وکړ. سره هم د هغه کسانو مونږ بقاعده په کیمپ کې یو کمپاین د دې لپاره کړی و چې تاسو باید د خپل سیستاسو کارډونه د دغه ډوپلیکیټ یو کاپی په خپل کورونه کې کې د خپل ملګرو ته ورکاستې، کین کې دوی تاسو ونیول سي تاسو کارډونه در پرې کړ، نو زمونږ سره بس نه څه ثبوتونه وي چې دا رجسٹرډ افغان دي. ځکه چې افغانان کې اکثر چکم دلته په کیمپونو کې دي، هغه یالته د کیمپونو کې د تعلیم سہولت دوی ته نشته، د دوی ماشومان دومره سبق ادا نه ویل چې په دې سیس باندې دوی پوهیږي چې موږ خپل ډاکومنټ څنګه سیکیور ساتو، کین کې زمونږ نه پولیس په زور والی. نو د دې وجه نه دلته په کراچی کې میشت افغانان د دې نیولو د وجه کې دا ځل دوی دا توفیر بند کړی دی چې آیا دا افغان کډوال چې دا رجسٹر دی یا نان رجسٹر دی. دوی بس په نوم باندې افغاني دوی نیسي، او د دې د وجه دا وایي ژوند دلته ډیر په خطر کې دی او ډیر په ویره کې ژوند تیروي. موږ دا سور د ډیر نږدې نه سره ولیدل، نیمو ژړل او نیمو دا فریاد کولې چې پاکستان موږ نور زمونږ میزبانی ته نه دی تیار، نو باید مونږ ته دوی سره ډیډ لاین راکې مونږ واپس افغانستان تللو ته هم تیار یو.
او فکر کوي مېرمن کاکل چې دغه ستونزه به بل اخره حل کیږي، ځکه سبا فکر کوم د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه مظاهره یا اعتراضي غونډه هم لري. تاسو هم دغه څرګندونه کوي، ځي وای چې له چارواکو سره ګوري دغه فعالان نور هم فعالیت کوي. فکر کوي چې د پاکستانی پولیسو دغه کړنې به پای مومي او کنه فکر کوي دا به دوام پیدا کوي؟
د دې مسلې حل خو موږ د افغانستان ګورنمنت چې کوم دلته استازي دلته چې کوم د کونسل جنرال یا دوی سفیر دی، دا هم سره زموږ په دې حق سره باندې بار بار خبرې شوې دي چې باید تاسو دا ستونزه د پاکستان ګورنمنت سره راپورته کړئ. تا چې د دوو ملکونو ترمنځ چې کومه پالیسي دی یا کوم په بارډر باندې کله حالت خراب شي، د دوی په مینځ کې چې نورې اړیکې سره خراب شي، نو هغه ډایرکټ اثر دلته په پاکستان کې میشت افغان کډوالو باندې پرېوځي. نو دا مسله چې لږې خوا نه صحیح شوې تر هغو دا د ریاستي پالیسي ده چې دا شي په روانو ورځو کې دا کې کافه لیول باندې تعلقات نه صحیح نور سختي پکې راشي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ وچه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو له مرستیال مارټین ګریفټ سره خبرې اترې کړې. ښاغلی ویس پر خپل ایکس پاڼې د لیدو کتو جزئیات ورکړي. تفصیل زموږ د همکارې عابدې سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسېدلې او دې هېواد ته بهرنۍ بشري مرستې کمې شوې دي، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو له مرستیال مارټین کریفټس سره خبرې کړي. ښاغلی ویسټ د پنجشنبه په ورځ پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر د دغو مرستو د تطبیق کوونکو چې د نړیوالو اصولو په چوکاټ کې عملي کوي مننه کړې او لیکلي دي چې اوس د امریکا متحده ایالات د افغانستان یو له تر ټولو ستر ملاتړ کوونکی هیواد دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش یا سیګار د معلوماتو پر بنسټ امریکا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له دې هیواد سره د دو کلونو په موده کې له 2.5 میلیارد ډالرو ډیر مرسته کړې. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه توماس ویسټ او مارټین کریفټس په داسې حال کې خبرې کړې چې تازه د آسیا انکشافي بانک او د اروپایي ټولنې له افغانستان سره 550 میلیونه ډالر د مرستې اعلان کړی دی. د چهارشنبه په ورځ د آسیا پرمختیايي بانک راپور ورکړ چې د زیانمنو کسانو په ځانګړي ډول له ښځو او نجونو سره د مرستې په پار یې 400 میلیونه ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. اروپایي ټولنې هم د چهارشنبه په ورځ د اړمنو ښځو او نجونو سره د ملاتړ په پار د چهارشنبه په ورځ نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته اعلان کړه. په داسې حال کې چې د طالبانو راپورونه ښیي چې بشري مرستې ورته رسیدلې دي، خو اروپایي ټولنې او د آسیا انکشافي بانک ویلي دغه مرستې د ملګرو ملتونو له سازمان سره خوندي دي او طالبانو ته یې نه ورکوي. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتو هم ټینګار کړی چې د دې هېواد بشري مرستې د افغانستان د خلکو لپاره دي او طالبانو ته نه ورکول کیږي. دا مرستې په داسې حال کې شوي چې په کور دننه یو شمېر اړمنې کورنۍ شکایت کوي چې تر اوسه هیڅ ډول بشري مرستې نه دي ورته رسېدلې. یوی اړمنې طاهرې آزادۍ رادیو ته په دې اړه وویل:
تاسو اوس مهال ډېر زیات ضعیف ده، بېخي حالت د کور خراب ده، اوس مهال ډېر زیات قرضداره یو. خپله مې استادې کوم زر روپۍ معاش راکوي، کور کې مرسته کولی نه شم، کومک ته اړتیا لرو. نو ډېرې ځایونه کې مې د خپل نومون ورکړی ده، د کورنۍ نوم، خو هېڅکله مرسته رارسېدلی نه ده. نو د همدې له امله ډېر ناهیلې شوې یم.
کاروبار پیدا سی خو کاروبار نه پیدا، دا کومکونه چرازی بالکل مستعد نه رسیږي.
د آسیا پرمختیايي بانک له لوري له افغانستان سره د مرستې په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی د کافي بودیجې د نه درلودلو له امله اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې که ملاتړ یې ونه شي نو دغه سازمان به په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږۍ د دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ را روان وضعیت ته په کتو په افغانستان کې 9.2 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړ دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغان سرنوالانو اړوند یوې موضوع ته. د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې په دغه هیواد کې 9 افغان سرنوالان وژل شوي. دا چې څنګه تفصیل یې له سنا کاکړه اورو.
د انتقالي عدالت اصول نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنې لخوا ترلاسه شوي ځورونکي راپورونه ښیي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې 9 افغان څارنوالان یا د طالبانو یا د هغو جنایتکارانو له لوري وژل شوي یا شکنجه شوي چې د طالبانو له زندانونو خوشي شوي دي. د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې طالبان د 2021 کال د اګست 15 مخکې د څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د سلګونو هدفي وژنو له تورونو سره هم مخ دي. پیلامیه کې راغلی چې یاد سازمان د افغان څارنوالانو ژوند ژغورلو او ملاتړ ته ژمن دی. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو د څارنوالانو ټولنه او ملګري سازمانونه د دا شوي وژنو او شکنجو مستند کولو او د ژوندي پاتې شاهدانو څخه د بیانونو اخیستلو لپاره کار کوي، د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د دغو پیښو د مستند کولو د یو ټولیز او تایید شوي بهیر غوښتنه کوي. یا سازمان زیاته کړې چې د افغان څارنوالانو او د عدلي سیستم د غړو د وژلو او شکنجه کولو د تورونو د مستند کولو لپاره د روانو هڅو بشپړ ملاتړ کوي، څو دا قضیه او شاهدان یې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان څارنوالانو ټولنې یوه غړي کیمیا حسینی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وژل شویو او شکنجه شویو څارنوالانو شمېر له 9 زیات دی.
در زمانی روی کار آمدنی طالبا 36 تن از څارنوالای
د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 6 څارنوالان وژل شوي دي، نو دا څرګنده ده چې څارنوالان په افغانستان کې خوندي نه دي. د واکمنې ډلې لخوا او د هغه بندیانو لخوا چې زندانونو څخه را خوشی شوی، هغه څارنوالان له جدي خطرونو سره مخ دي کوم چې د دوی دوسیه چیرلی او دوی یې زندانونو ته لیږلی.
یو بل څارنوال چې د غوړې د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي څارنوالانو ته د ورپېښو ګواښونو له امله دوی دې ته اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي، خو اوس هلته هم له بې برخلیکه ژوند سره مخ دي.
موږ او تاسو ولیدی چې په ډېر بېرحمانه شکل باندې زموږ همکاران په شهادت باندې ورسول کړي. څارنوالان په زیات تعداد مجبور شول چې خپل ملک پرېږدي او سالوس کشورو یا درېمګړو ملکو ته ولاړ شي، چې زیات تعداد یې اوس تقریبا د 200 په شاوخوا کې کورنۍ د څارنوالانو د پاکستان کې وجود لري، یا مثلا په ایران کې او یا په نورو ملکو کې مثلا چې 95 تعلق یې قرار لري او افغانستان ته بېرته تلای نه شي، ځکه د بالکوه خطر سره مواجه دي.
د انتقالي عدالت او سولې نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه مو د طالبانو له حکومت څخه وپوښتل، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې دا ډول راپورونه رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما خپل تازه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ویلي، د 2022 کال د جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د 2023 کال د جولای میاشتې تر 10 نیټې پورې د افغانستان په 9 ولایتونو کې د بشري حقونو د سرغړونې تر 1600 زیاتې قضیې چې په افغانستان کې د واکمنو چارواکو لخوا د کسانو د نیولو او له نیونې وروسته ترسره شوي ثبت شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې د یونما دا راپور رد کړ او وی ویل دا د طالبانو حکومت پر وړاندې پروپاګند دی.
راپورونه مرکی او اوریدونکو
سموخه کله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې ساس خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم مهره وي ساسو پیغامونو جوړ خبرونه ده. خو اوس په دې ټولګه کې راځو یو بل مطلب ته، هغه دا چې د طالبانو یو شمیر استازو په دوه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت له شارج دفتر کرنډي کر سره کتلی دي. د بحث تمرکز په افغانستان کې د نشه یي موادو د مخنیوي پر لارو چارو وو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا کرنډي کروایي په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکی مسایلو په اړه خبرې کړي. اغلی ډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون په دې لیدنه کې دواړو لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روږدیو کسانو د درملنې او د بدیلي معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج د فیرا له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له ښځو پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دفتر او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو ترڅنګ د بزګرو لپاره د بدیلی معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاستراوړنی او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیر بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار لمن زوړل شوې دي د بدل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو پر ضد پروګرام لاستازي سره هم کتلی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر زیاتوي په دې لیدنو کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو د تشریح ترڅنګ نړیوالو پلاوو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې هغه سیمې خپله له نږدې وګوري چې له نشه یي توکو پاکې شوي دي. طالب چارواکي داسې مهال د ملګرو ملتونو په ګډون د امریکا او برېټانیا له استازو سره د نشه یي توکو په اړه خبرې کوي چې پرون د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي ناسته کې ادا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې له افغانستانه تاجکستان ته د نشه یي توکو قاچاق ډیر شوی. ښاغلی رحمان دې ناستې ته وویل:
در دو سال اخیر قاچاق مواد مخدر
په وروستیو دوو کلونو کې د نشه یي توکو قاچاق د افغانستان له خاورې په بیساري ډول زیات شوی. په دې موده کې د تاجکستان چارواکو له دې هیواد سره په سرحد کې له لسو ټنو ډیر نشه یي توکي نیولي دي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده ډیر دي.
تیره میاشت د ملګرو ملتونو سازمان هم په خپل یو راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ډیرېدو خبر ورکړی وو. یاد سازمان ادا کړې وه چې په 2022 میلادي کال کې د نړۍ 80% تریاک په افغانستان کې تولید شوی وو او په وروستیو کلونو کې دا هیواد د ښیښې په یو ستر تولیدونکي هیواد بدل شوی. خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت بیا دا راپور له حقیقت څخه لرې بللی وو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د 2022 کال په اپریل میاشت کې د نشه یي توکو د نه کرلو امر وکړ. سره له دې چې طالبان په افغانستان کې د نشه یي توکو د له منځه وړلو ادعا کوي، خو د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې هیوادونه بیا وخت ناوخته په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق په اړه خپلې اندېښنې ښیي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اورېدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د خبرونې د خبري مسئلو پای ته ورسېدو. وړاندې درته لاندې خبرونه لرو، خو اوس ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته پسل سلام. زموږ د ملت ته خلکو دغه ارزو ده د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله نن زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و، خو چا ته وجاړو د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام مې درته کېښوده.
د زده رادیو محترم کارکوونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام دا ده چې متقاعدین تباه دي. د 1400 کال نه راپه دې خوا متقاعدینو معاش نه ده اخیسته. بچو وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. مونږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثره نشته.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاثر په رابطه کې واقع ده. په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. جورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201.
اوریدونکو، په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د ماخوستن 9:30 بجې شوې. وړاندې درته ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبرې ته چمتو دی، خو اوس په موکړی لاندو خبر